مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت وایي چمتو دی چې په هغو سیمو کې لسره بلدیاتي انتخابات وکړي چې پکې درغلي شوې. د پاکستان حکومت وایي د سیاسي بې ثباتۍ له کبله په روان مالي کال کې د هیواد اقتصادي وده کمه وه. او په غانا کې د تیلو په پمپ کې چاودنې شاوخوا 1.5 کسان وژلي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر 1.3 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړي دي او چې چیرې زیاته درغلي شوې وي هلته به بیا له سره انتخابات کوي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه.
صوبائی حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي چې د ډی آر اوس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری صاحب هم ډی آر اوس ته خبره کړې ده چې تاسو په کوم ځای کې بدنظمي شوې ده خلکو شکایت والی چې په هغه ځای کې ری الیکشن وشي. هغه فکر تقریبا په هر ضلع کې ورځنیو کې فائنل کیږي.
هلته پرون مازدیګر د یوې بلې خبرې غونډې پر مهال قامی وطن ګوند صوبائی مشر سکندر خان شیرپا وویل د حکومت د انتخاباتو په اړه ټول ګوندیزه غونډه ورغواړي او بیا د درغلۍ د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت وایي په روان مالي کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلابونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 4.2% وه. د مالي چارو وزیر اسحاق ډار تیر ماښام په اسلام آباد کې د 2014 زیږیز مالي کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل که څه هم اقتصادي وده له ټاکل شوي هدفه کمه وه خو د تیرو 2 کلونو پرتله تر ټولو زیاته وده وه. د وویل په نړیوال بازار کې د تیلو ټیټې بیې هم د پاکستان پر اقتصادي ودې اغیز کړی. اسحاق ډار زیاته کړه چې په هیواد کې د بیروزګارۍ شرح 6% ده. ټاکل شوی چې د پاکستان خزانې وزیر نن قامی اسمبلی ته د 2015-16 زیږیز مالي کال بودیجه یا بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې هر نوی مالي کال د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي. جمعیت علماء اسلام نظریاتی په مستون کې د پښتنو د وژنې غندنه کړې او غوښتنه یې کړې چې د پیښې ښکار شوي دي ونیول شي، د ښکار شویو قاتلان دي ونیول شي. تیر مازدیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال راډیو ته وویل دوی د ترهګرۍ ضد دي.
موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي، او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو. چې هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کیږي او که د ذیبې پر بنیاد باندې کیږي، موږ د دې خلاف یو. موږ حکومت سره دا اپیل کوو چې حکومت په کار دادی چې امن او امان قائم کړي. موږ دا وایو چې کوم قاتلان دي دا فوراً ونیول شي.
شاوخوا یو اونۍ مخکې په مستون کې وسلوالو له پښینه کراچۍ ته پرتلون کې بس برید وکړ او پکې سپاره 22 پښتانه یې ووژل. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویلي هیواد سعودي عرب ته اټومي وسلې یا ټیکنالوژي نه ورکوي. نوموړي ویګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال وویل پاکستان له سعودي عرب سره پر اټومي موضوعاتو خبرې نه کوي او ټینګار یې وکړ چې د دوی اټومي وسلې یوازې د هیواد دفاع لپاره دي. د هغه رپورټونه بې بنسټه وبلل چې کېدای شي پاکستان اټومي وسلې یا پرمختللې ټیکنالوژي پر کوم هیواد خرڅه یا ور انتقال کړي. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په تیرو وختونو کې له ایران، لیبیا او شمالی کوریا سره د اټومي وسلو ټیکنالوژي شریکه کړې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بلوچستان په خوزدار کې د زیاتو بارانونو او سیلاونو له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د خوزدار د سارونه سیمې تحصیلدار محمد اعظم بیګا شاوخوا 1 بجه مشال راډیو ته وویل انتظامیه د لیبی ځواک سرتیري سیمې ته استولي چې د ځپل شوي مرسته وکړي. د ده په وینا سیلاو ځپلې سیمې سیمه لري پرته ده، نو لا هم نه پوهیږي چې بارانونو او سیلاب څومره زیان رسولی، خو تر اوسه له اوبو 11 مړي ایستل شوي. په خوزدار کې د چهارشنبه یا شروع له ورځې راهیسې بارانونه روان دي. د قبایلي سیمې مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې وه. د مشرانو تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ په خوښه د کونسلرانو ټاکل د جمهوري اصولو ضد کار دی. د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیشن تېره میاشت په خپل رپورټ کې سپارښتنه کړې وه چې د 2 کلونو لپاره دی په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظامیې په مشرۍ د ایجنسۍ کونسلې جوړې کړل شي. د ناروې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سیاستوالانو او د یو شمیر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړي په هغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرود اندرسن تیر ورځ مشال راډیو ته په استولي برېښنالیک کې ویلي ګډونوالو په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې چې غیر رسمي خبرې کوي او خپل شخصي نظرونه ورکوي. په خبرو کې د افغانستان پارلمان غړو شکریې بارکزی او فوزیه کوفی په شمول د سولې عالي شورا غړي هوا عالم نورستانی او صدیقه بلخی برخه اخلي. ټاکل شوی چې خبرې نن هم دوام ولري. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د غانا د تیلو او ګیس په یو پمپ کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي دي. دا خبره د غانا ولسمشر جان ماهاما تېره ورځ د درې ورځني ملي ماتم اعلان پر مهال وکړه. په لسګونه خلکو د پلازمینې اکرا په مرکز کې د بارانونو له کبله په پمپ او نږدې دوکانونو کې پناه اخیستې وه. چارواکي وایي د سیلاب له کبله په پمپ کې ذخیره کړل شوي تیل یو نږدې کور ته وبهېدل او هلته یې اور واخیست چې له کبله یې چاودنه وشوه. په شاوخوا ودانیو کې بیا اور ولګید. د سیلاب له کبله مرستندویه کارونه هم له خنډ سره مخامخ شوي. مهاما په پیښه کې د وژل شویو له کورنیو سره غمرازي کړې او ژمنه یې کړې چې داسې اقدامات به کوي چې بیا داسې ناورین پیښ نه شي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
د پاکستان حکومت نن بجټ وړاندې کوي. دغه به زموږ مهمه موضوع وي نن د ټولې ورځې پر مهال. البته نور رپورټونه او شننې او تبصرې هم په دغه خپرونه کې لرو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کومو ځایونو کې چې زیاته درغلي شوې هلته له سره د بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دی.
الیکشن په پوره صوبه کې دوباره کول غواړي نو الیکشن کمیشن ته اختیار دی.
د پاکستان حکومت وایي د سیاسي بې ثباتۍ له کبله د 2014-2015 زیږیز مالي کال اقتصادي وده کمه وه. جمعیت علما اسلام نظریاتي د مستونګ په برید کې د 22 پښتنو وژنې غندنه کړې.
دا کوم درنګي مظاهره چې په مستون کې وسول او پاکي خلک شیدان سودا د هغه سرزاري جنتی لپاره.
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سوداګران وایي د نامنې لکبل په هغه سیمو کې بیروزګاری زیاته شوې او کاروبارونه پنجاب او اسلام آباد ته انتقال شوي.
د جنگ جګړو نه تنگ شوي شفت شوي دي اسلام آباد طرف ته یا پنډي طرف ته. هغه ځکه چې امپلویمنت پیر کریټ شوی دی.
د شمالي وزیرستان سوداګران وایي د عملیاتو لکبل د میرامشا او میرالی بازارونو ته زخت تاوان رسیدلی.
7500 دکانې دي ټوټل. او تم زرا تقریبا 10000 خلک په دلته پر روزګار دي. تقریبا شل کې دیش اربا ریپي خو دی نه جوړي.
سندري هم در خبرولو مشال رادیو سره وسی. لومړی موضوع د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه روانو باسونو ده. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر 1.5 د شویو بلدیاتي انتخاباتو پلټنې پیل کړي دي او چې په کومو ځایونو کې ډېره ګډوډي یا درغلي شوې هلته به له سره انتخابات کیږي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه. هلته د یوې بلې خبري غونډې پر مهال قامي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا ویلي حکومت باید په انتخاباتو کې د درغلۍ د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله تیر مازیګر د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته سپارښتنه کړې ده چې په کومو ځایونو کې په لویه کچه ګډوډې یا درغلي شوې ده هغلته کې دي د پلټنو وروسته بیا د سره ټاکنې ترسره کړي شي او کچرته الیکشن کمیشن دا غني چې په دې انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوې ده نو بیا د سره دي انتخابات ترسره شي.
صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ډیاروس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری سره هم ډیاروس دا خبره کړې ده چې تاسو کوم ځای کې بدنظمي شوې ده خلکو شکایت والی او آر او ډیاروس په غیر رپورټس ورکي ری الیکشن ہوشی اگر فکر تقریباً پہاڑ ضلع کے عرض دن کے فائنل کی گئی اتحادی جماعت پر طور مان پاکستان تحریک انصاف عمران خان دے خبر امرس تک الیکشن پورے صوبہ کی دوبارہ قول غواڑی الیکشن کمیشن دے اختیار دے
خبلی خواتا دا قومی وطن گن صوبائی صدر او خیبر پختونخوا اسمبلی کی دیات گن پارلیمانی مشر سکندر خان شیرپاو تیر مازیگر دیو خبری ونڈ پر محل مشال ریڈیو تو ویل چې داغوی گن ل صوبائی حکومت غختنه کوي چې د دیرشم مئی د لانجمنو ټاکنو پاړه دی ټولګوندیز غونډه راوبلی او د دې ټاکنو پلټنې دي د موجوده انتظامی دلاندې نه بلکې د یو عدالتي کمیشن دلاندې وکړی شي
د کو سړو شک پاتې نشو چې دا الیکشن غلط شوی دی د کې دانګي شوی دا خو هغه خبره ده چې غلط ته وې چې راشه ته دغه څوکیداری بیا شروع کا جوډیشل کمیشن دې جوړ شي چې هغه دې ریسپانسبلټی فکس کی چې چا دا پروسس خراب کړی دی چا دانګي کړی دا د دې ټوله ریسپانسبلټی چې دا هغه په صوبایي حکومت مانے راضی او سرا او سرا دا آل پارٹیز کانفرنس تے روغ اختلی شی او پا آئے کی یو میکنیزم دے ڈیولپ کرے شی کنسنسس میکنیزم چی داغی اعلان دے دے بیا ری پولنگو شی
دا مئی دا دیرشمی پا بلدیاتی ٹاکنو کی دا سلور اتیازرونا زیادو کاندیدانو ترمنز مقابلہ وا خو پختن دادا چی پا دمرا لوی کچا دا ٹاکنو لپارا سم امنیتی او انتظامی انتظامات ولی نو ترسر شوی دا دے پختن پا جواب کی دا بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت اللہ وائی
دا صوبائی حکومت کار نه چې دا انالیسز وکړي دا د الیکشن کمیشن کارو هغه به صوبائی حکومت ته وایي چې را دي کې مشکل لا نه کیږي او صوبائی حکومت کنه مني نو عام الیکشن کمیشن سره اختیار دی چې هغه په درې فیزز کې کړی وي په دوه فیزز کې کړی وي هغه پولنګ سټیشن زیات کړی وي پولنګ بوتس زیات کړی وي پولنګ عملات تاسو ته ویلو چې 72 غنټې مخکې لکه دا هغه نوټیفیکیشن شوی دی پی میډیکلی ان فټ خلک پکې راغلي ډیسیز پکې راغلي دي دغه شانت ریټایر خلک پکې راغلي
د بلدیاتو د صوبائی وزیر عنایت الله په خبره پټاکنو کې زیات ګډوډي په پیښور نوخار مردان او سوابی کې رامنځته شوی دی غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
د پاکستان حکومت وای پر روان مالی کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلابونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 4.2% وده مالی چارو وزیر اسحاق ډار تیر ماښام په اسلام آباد کې د 2014 زیږیز مالی کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال خبریالان ته وویل که څه هم اقتصادي وده له ټاکل شوي هدفه کمه وه خو د تیرو اوو کلونو پرتله تر ټولو زیاته وه ټاکل شوی چې د مالی چارو وزیر نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي تفصیل رابعه اکرم خان راکوي
د پاکستان د خزانې وزیر وایي چې روان کال حکومت د اقتصادي ترقې 5% هدف نه دی ترلاسه کړی او د اقتصادي شرنمو 4.4% پاتې شوې ده دا خبره د زیارت په ماښام د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2014 او 2015 اقتصادي جایزې سروې رپورټ وړاندې کولو په وخت وکړه د خزانې وفاقي وزیر خبرې غونډې ته وینا وه چې روان مالی کال د پاکستان معیشت د 4.4% شرح سره ترقي کړې کم چې د حکومتي هدف نه کم دی خو دا د تیرو اوو کالو اقتصادي ترقې کی پلوے کچ ریکارڈ شوے دے
جو ہے بجٹ خسارہ وہ جو 8.8% سے ہم آپ کو
دے وائی بجٹ خسارہ چی کم دا نو اغا 8.8% کم چی کتا اس یاد بھی نو اغا مونگ رومبے میں آشتا کی 8.2% پورے راوس سے وا دا مونگ کال 2014 کی کڑے وو او اخراجات مو یو سل 15 ارب کم کڑی وو تیر کال چی کم مونگ مکمل کڑے وو نو اغا مونگ 15.5% کڑے وو او دے کال 15% دا حاصل اولو پورو امید دے دا خزانے وزیر خپل خبرو کی زیادہ کڑا چی نڑی والی منڈے کی دا تیل پا نرخونو کی کم والے ہم پا اقتصادی ترقی اثر غورځولی دی نوموړي وویل چې د ملک په لوی صنعتونو کې د ترقۍ شرح 2.5% وه او تیر کال دا ترقۍ 4.6% وه دا هم وویل چې د ټیکسونو د لارې د آمدنۍ هدف ترلاسه نه شو خو روان کال د ټیکس وصولۍ د لارې 2,600 ارب روپۍ به حاصلېږي د ګرانۍ په اړه د خزانې وفاقي وزیر وینا وه چې د ګرانۍ هدف 8% مقرر شوی و خو ګرانۍ د توقعاتو نه کمه پاتې شوې ده د په وینا چې د روان کال په وړومبۍ لسو میاشتو کې 19 خربه او 2.2 ارب روپۍ ټولې کړې شوې شوي دي اقتصادي سروي رپورت په وینا چې د کرکېلې شعبې د 2.8% شره سره ترقی کړي. د خزانه وفاقي وزیر اول چې حکومت د دې خبرې جاج اخلي چې ولې پرایویټ شعبې لاړخه د قرض حجم کم پاتې شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې ملک د زر مبادلې ذخایر ښه کېږي او د روپۍ قدر هم مستحکم شوی دی. دوی وویل چې د پاکستان د یو تن آمدنی 1,500 ډالره شوی ده. د اقتصادي سروې په اړه د خزانه وفاقي وزیر په وینا چې روان مالي کال کې پاکستان ته د ترهګرۍ له وجې 2,500 اربه ډالرو نقصان شوی او کال 2001 نه واخلې تر کال 2015 پورې د پاکستان معیشت ته 1,00 اربه ډالره نقصان رسېدلی دی.
د رابی اکرم خان رپورٹ مو اوریده. تاسو د اقتصادي سروي په اړه دا رپورٹ و اوریده. د پاکستان د شماریاتو ادارې وایي چې په هغه هیواد کې یوازې په تیرو دوو کلونو کې د بیروزګاره خلکو په شمیر کې د 15 لک کسانو زیاتوالی راغلی دی. اداره وایي دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچه 8.6% ته رسېدلی دی. که څه هم ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بیکارۍ یا بیروزګارۍ شرح نه ده ورکړې، خو د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي په هغو سیمو کې د ناامنیو له کبله بیروزګاري زخته زیاته شوې ده. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورٹ لري.
اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي د تیرې دوشنبې په ورځ د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس آف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره دغه شمېرې شریکې کړې. د شمېرو له مخې د نواز شریف په 2 کلنۍ واکمنۍ کې په وار له مخه بیروزګاره کسانو کې 15 لک نور زیات شو، چې دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاري کچه 8.6% ته ورسېدله. البته په ورکړل شوو شمېرو کې دا نه دی ویل شوي چې د بیروزګاري شرح په کومه صوبه یا سیمه کې ډېره زیاته ده. خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر آف کمرس مشران دعوه کوي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو له وجې بیروزګاره کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر یونس مومن د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کمرس پخوانی مشر دی.
اسلام آباد سره یو انډسټریل اسټیټ دی، دغې نوم دی روات انډسټریل اسټیټ. هغه خلک چې کم د جنگ جګړو او عین تنګ شوي شفت شوي دي اسلام آباد طرف ته یا پنډي طرف ته، هغه طرف ته هغه ټول خلک لګیا دي. هلته ځان ته یو انډسټری لګی ہوتا هغه ځی کې چې دی امپلایمنټ ډېر کریئیټ شوی دی. سره نږدې نږدې چې څومره کلی دي هغه ځای نه او ډېر خلک هلته امپلای کېږي، ځکه چې یو وړوکې کارخانه لګي نو 50-60 خلک په پکې کار روز.
قبایلي سیمې چې له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې د ترهګرۍ شکار دي او لکونو کسان بیروزګاره سوي دي، همدې ته په پام سره د فاټا چیمبر آف کمرس پخوانی مشر حکیم شنواری وایي شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړی خو کارکوونکي یې په سیمه کې بیروزګاره پاتې شول.
مونږ د قبایلي منطقې ځوانانو یو ډېر لوی شمېر نن بیروزګاره او کاروبار والا خلک چې شتمنو لاړه پنجاب ته منتقل شو او پنجاب کې کاروبار شروع کړی، او هر سړی خدا توان لري چې لاړ شي په پنجاب کې پراپرټي واخلي یا دکان واخلي یا نفقه ځان شروع کړي. نو دې وجه نم چې ډېر زیات خلک پنجاب ته ترانسفر شوي شیخ شوي، نو هغه کوم چې نوکران دي هغه هم ټول اوس پنجاب علاقو نه اخلي، مجبور دي. نو چې کوم خلکو به دلته مونږ سره یا نور داسې خلکو سره نوکریانې کولې، هغوی هم داسې اوس په تش لاس باندې پاتې شو.
د سوداګرو اتحادیې او ځایي کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د سوداګریزو حلو ځلو زیاتولو لپاره امنیت پر ځای کړي او ورسره سره باید بازارونه خلاص کړي او په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لوی لوی کارخانې ولګوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیاتو له کبله لا هم له 1 میلیون زیات خلک بې کوره دي. د عملیاتو له کبله د دې سیمې د میرامشاه او میرعلي دوه لویو کاروباري مرکزونو ته نه یوازې زیان اوښتی، بلکې دا اوس هم تړلي پراته دي. ملک حبیب الله سوداګر دی او د بازار د اتحادیې یو مشر دی. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ مرکه کړې او له دې پوښتلې چې په میرامشاه بازار کې ټول څومره دوکانونه دي.
7,500 دکانې دي ټوټل، او 23,000 تقریبا 1,500 خلک په دلته پر روزګار دي.
د دې کې سرمایه به څومره وه؟
دا علم خو ما ته نه کېږي چې دا د څومره په حساب باندې راځي، خو ډېر په یو مقدار سره تقریبا شل پنځه دېرش اربع روپۍ خو به ځنه چې دېغه نه جوړېږي.
اوس دا دی ملک صاحب، تاسو آیا څوک پیژنئ چې د هغه بیا په لکه تاسو خپله مو اتیا لکه روپۍ تاوان تاسو کوئ، د دې نه علاوه نور خلک څومره تاوانونه سره مخامخ دي؟
صرف دا د خوراکي مواد دا دال او وریجا او څه څه دا د یو سړي ما ته حساب وشالو چې حاجي صاحب د خدای په خاطر ما د درې کروړې مال دغسې ایسار ده او ایسپار کېږي او دا کال په بندې تېر شو غله عالم دا بارونونه او دا بادونه ورونه دا شوي دي. نو ما خپل دوه میډیکل سټورونه دي تقریبا د اتیا دی لکه دا وی ایکسپایر کېږي او لګیا د
نه. اوس دا بازارونه ړنګ شوي دي که نه لا ولاړ دي په اپریشن کې؟
نہ ډېر ړنګ دي او ډېر اوس ړنګوي، دا لارې ګزارې په خپله مرضي پسې اوباسي نیږدې چې دا مالونه خو په چار بجې د خلکو ته وسپارل شي. نو ادې خو څه ګناه نه ده کړی، دا خو هغه مخکته د برتانیا حکومت مونږ په دا جیلونو کې ډېر وخت تېر کړی ده. نو چې کوم ځای نه به یو قیدی وتښلو چې دا هغه جیل مې هم قید کړو، دا دیوال مې هم قید کړو، دا لار مې هم قید کړه. نو وزیرستان خلکو قرباني ورکړه او دغې لپاره چې مالونه هر شی دا کورونه اپریشل نه دی، دا منع شوه چې دې ګناه کړی دا بعض دیوالی هم مجرمان دي او دیوالی نه هم دهشتګردي، بلډنګي نه هم دهشتګردي، د دا هر شی په کړنګي وي او مالونه هم پکې سوازي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده.
دغه چې کوم بازار دی، تاسو له حکومت سره خبرې کړي دي؟ حکومت څه وایي چې تاسو د ړنګوو یا نه ړنګوو یا بیرته به دا بازار خلاص شي د پخوا په شان باندې بیرته کار پکې روان شي که خلک ستانه شي که نه؟
یار جی کوم مشته خو د میډیا د لیاره نه دا اوس راځي چې تاسو ته بازارونه بال شي ودا به وشي. کوم یو چې دا تیار مالونه نو دا خو چې دا غاس ام اسمر کیږي او دا غاس ختم کیږي، نو اخر دې خو ګونان به کړای چې چار د چې دا خو د خلک ته دا سه په ترتیب بندا ولا کو بیا خو ډیر شایي. نو مش خو دې ته وکو نه نه لري چې اوس دې مال او دې دوايانه او دې خوراکي مواد دې کوم جرم کړای دا چې دام د غاس سوازي او
تیمرالی بازار څه صورتحال دی؟ هغه هم بند دی؟ هغه کې څومره دکانونه دي؟ څنګه حساب دی هلته
د میرالی بازار؟ جی تقریبا نیم زره دکانې د میرالی بازار دی او نیم زره دکانې د میرانشاه بازار دی. نو تقریبا دا شل پنځه ویشت زره خلک دې دیم به کاروبار شوي وي.
د شمالي وزیرستان له یو سوداګر سره مو د عبدالله کاکړ مرکه اورې. د جمعیت علما اسلام نظریاتي د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مستونګ د پیښې ښکار شوی و وژون کې دی ونیسي. تیر مازیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال راډیو ته وویل دوی د ترهګرۍ ضد دي او دا چې د امن مظاهرې په نوم د لاریون د مستونګ پیښې له ښکار شویو سره د یووالي ښودو لپاره دوی کوي. نیاز موساخیل معلومات راکوي.
د امن مظاهره په نامه دغه لاریون له بیلابیلو لارو تیرېدلو وروسته د کوټې پر باچا خان څلور لارې په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبایي امیر مولانا عبدالقادر لوڼی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د امن پیغام ورکولو لپاره راوتلي دي.
امن مظاهره ده، موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي، او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو. چې هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کېږي او که د ژبې پر بنیاد باندې کېږي
مولانا عبدالقادر لونی د خپلو خبرو پر مهال زیات کړه.
جمعیت العلماء اسلام نظریاتی چې کوم واقعا په مستونګ کې پیښ شوې وله راغه باندې احتجاج کوي، موږ حکومت سره دا اپیل کوي چې حکومت په کار دا دی چې امن او امان قائم کړي. په کوټه کې واقعات وسولې، په مستونګ کې واقعات وسولې، داسې دلخراشه واقعات چې په درجنو پښتانه شهیدان سول. موږ دا وایو چې کوم قاتلان دي دا فورن ونیول شي.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی ویاند عبدالستار چشتی بیا وویل له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ویرې او غم فضا ختمولو لپاره دا لاریون یې ضروري وګڼلې.
دا لس ورځو چې کومې بدامنۍ د تاجرانو او د شهرانو د قتل او غارتګرۍ خلاف او دا کوم درنګۍ مظاهره چې په مستونګ کې وسوله او پای کې خلک شهیدان شول، دا د هغو سرنظارۍ چتې لپاره.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي له اړخه د جمعرات په مازیګر د امن مظاهره په نامه لاریون په داسې حال کې ترسره سو چې د تیرې سه شنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کړی و او د صوبې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې حکومت به د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي.
د پښتنو په کور کلي خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یه جواب درکې
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپک سوه یو ویشت کیلو هرتز اوریز. موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. همدارس تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک پاڼه مشال رادیو خوخه کړئ او هلته تازه خبرونه شرنی تبصرې او خبرونې ترلاسه کړئ. هلته ویډیوګانې هم موږ خپرو، هغه هم تاسو لیدلی شئ او له روانو چارو او د خپلو سیمو له حالاتو خبرېدای شئ. د سلام پښتونخوا په دغې برخه کې اوس د اسحاق خان په غږ یوه سندره اورو.
خدا سنوی زوروی میسر لپر اول خدا سنوی حیت اول خدا سنوی دشوندون دورازش بی با داسی تنگا تیرو ما دشوندون دورازش بی با داسی تنگا تیرو گل راہ لبی اختیار اول خدا سن گل راہ لبی اختیار اول خدا سن حیت اول خدا سنوی سبا لوس دیو کرو دکھلو نو پا مخلاڑی سبا لوس دیو کرو دکھلو کلونو پا مخلاڑی دروغ جانا سی تمکارا اول خدا سنوی دروغ جانا سی تمکارا
مدرسې اوسنی عصر.
کی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلی شئ.
مدرسې په وسنی اثر کې خبرونه نوې خبرونه د مشال رادیو د تاسو په چهارشنبه او سبا یعنی د شنبه په ورځ اوریدلی شئ. په راتلونکي ګړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. نهه نیمې بجې شو په پېښور کې، نهه بجې په کابل کې د خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړي دي او چې چیرې زیاته درغلي شوې وي هلته به بیا له سره انتخابات کوي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. د پاکستان حکومت وایي په روان کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلابونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 4.2% وه. دا خبره د مالي چارو وزیر اسحاق ډار تېر ماښام په اسلام آباد کې د 2014-15 زیږیز مالی کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وکړه. جمعیت علماء اسلام نظریاتي په مستون کې د پښتنو د وژنې غندنه کړې او غوښتنه یې کړې چې د پېښې ښکار شوي دي ونیول شي، وبخښي د پېښې د ښکار شویو وژن کې دی ونیول شي. د تیر مازیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت علماء اسلام نظریاتي صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال راډیو ته ویل دوی د ترهګرۍ ضد دي. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویلي هیواد سعودي عرب ته اټومي وسلې یا ټکنالوژي نه ورکوي. نوموړي دا خبره بیګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال وکړه. د بلوچستان په خوزدار کې د زیاتو بارانونو او سیلاب له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي. د خوزدار د سارونه سیمې تحصیلدار محمد اعظم بیګا مشال راډیو ته شاوخوا یوه بجه وویل چې انتظامی د لیوی ځواک سرتیری سیمې ته استولې دي. د قبایلي سیمو مومندو سیاسي اتحاد مشرانو تیر ورځ وویل د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې ده. د ناروې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو او د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړي په هغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. او د ګانا د ګیس او تیلو په یو پمپ کې په 14 کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د پوځي مشر جنرل راحیل شریف نېشنل ډیفنس یونیورسټي په خطاب لیکلي چې پکې نوموړي په ښکاره ټکو کې ویلي پاکستان د کشمیر نه بغیر نیمګړی دی او باید چې د کشمیر مسله د ملګري ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. بل دا چې کوم یو ملک ته پاکستان کې د لاسوهنې اجازت نشته او دا عمل د برداشت وړ نه دی. دغه لړکې د مشرق ورځپاڼې ادارې وایي چې د آرمی چیف بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هند واک لاندې کشمیر کې سو ځله د جلسو جلوسونو دوران د پاکستان بیرغ ځلیدلی دی او هندوستان د دې ګام ادرولو دپاره کشمیری مشران په کورنو کې نظر بند کړي او ورسره یې د پاک چین اقتصادي راهداري په ښکاره مخالفت شروع کړی چې دا شان د نړۍ پام د کشمیر مسلې نه واړوي. اداري اخره کې لیکي چې کله نن نوی سیاسي او پوځي مشروالي راغلی نو پاکستان افغانستان سره هم تعلقات په خکېدو دي او دغه لړکې پاکستان خپل پوره کوشش هم کوي خو دا عمل هندوستان ته نه هضمیږي. نو ځکه وخت په وخت د خپلو ایجنټانو په ذریعه هندوستان پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. خو د پوځي مشر ښکاره بیان دی چې پاکستان د بل چا کورنۍ معاملو کې لاسوهنه نه کوي نو ځکه دې نور خلک هم پاکستان کې د لاسوهنې ډډه وکړي او که داسې نه وي نو پاکستان د هر قسمه اقدام جواب ورکولو توان لري. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان لوړپوړو ترمنځ د یوې غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په پاک افغان پوله به د پولیو ضد مشترکه کمپاین چلوي چې دا شان د پولې دواړو غاړو ته د پولیو نگراني وشي نو ورسره به د یو خوانه بل خواته د پولیو رنز یا جراثیم وړو راوړو ودریږي. اداري وایي چې د نړۍ د اکثره ملکونو نه د پولیو رنز ختم شوی، خو پاکستان افغانستان لا هم په دغه ملکونو کې دی چېرته چې د پولیو جراثیم شتون لري. او پاکستان کې وخت په وخت په پولیو ورکرانو د شوې حملو له وجې دغه کمپاین ته سخت زیان رسېدلی دی، او د وروستیو کې د پولیو رنز د لاسه په پاکستان سفري شرطونه لګېدلي دي چې بهر ملک ته د تلو دپاره به د پولیو ضد ساسکو سرټیفیکیټ ښایي. اداري آخره کې لیکي چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه هم لګوي چې د یو ملک نه بل ملک ته د پولیو جراثیم د خلکو په ذریعه منتقل کیږي. نو داسې حالاتو کې دا ډېر ښه ګام دی چې په مشترکه توګه د پولیو مخنیوي دپاره کوششونه وشي، او دې سره امکان دی ګټورې نتیجې مخې ته راشي. خو دې سره سره ضروري ده چې د پولې دواړو غاړو ته د پولیو رنز او جراثیمو کتو په غرض طبي مرکزونه جوړ شي، نو دا به هم ډېره ښه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د نش برابر خلک ټیکس یا مالیه ورکوي، او واکمنه طبقه چې زیاتره یې جاګیرداران دي د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار نه کوي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي پخوا به د کالاش خلکو ډیر په خوشحالۍ میلې کولې چې لیدو ته به یې لرې لرې خلک ورتلل، خو اوس دا دود د امنیتي مشکلاتو له کبله له خطر سره مخامخ دی. منور شاه د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې پاکستان کې خواوشا 40 کروڑ خلک اوسیږي، خو 1% هم نه بلکې 0.5% خلک یې ټیکس ورکوي. هلته په انډیا کې سباندې 2% او په چین کې 40% خلک خپل حکومتونو ته ټیکس ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان ګڼ شمېر اثر لرونکي شتمن خلک په ټیکس کې غلا کوي، چې پکې ورسره د ټیکس جمع کولو د ادارې کارکوونکي هم لاس لري، او کله د قانوني کمزوریو نه په ګټه پورته کولو خپل آمدن کم خایي. د دې هیواد په پارلیمان کې هم زیاتره جاګیردار خلک دي چې نه یوازې د خپل زری آمدن ټیکس نه جمع کوي، بلکې دې لړ کې د کوم سخت قانون جوړېدلو مخه هم نیسي. ورځپاڼه پاکستان کې د تحقیقاتي رپورټونو د یوې ادارې د 2014 کال د شمیرو په حواله لیکي چې د دې هیواد د نیمې نه زیات پارلیماني غړي په خپل هم ټیکس نه ورکوي، چې پکې یې 10% غړي خو د ټیکس نمبر هم نه لري. ورځپاڼه د اقتصادي چارو د یو غربي سیړونکي د خلی لیکي چې د پاکستان واکمنه طبقه هم د ټیکس په نظام کې د اصلاحاتو کولو کې دلچسپي نه اخلي. دغه سیړونکي وایي داسې ښکاري چې د ټیکس نظام ښه کول د پاکستان د واکمنانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي چې په چترال کې د سپرلي د خوشحالۍ نمانځلو لپاره د کیلاش د خلکو جوشي نومي میله به پخوا ډیره په امن کې کیدله، خو داسې ښکاري چې د موجوده حالاتو له وجې اوس د دې پخوانی مزه پاتې نه ده. د کیلاش خلک خپلو روایاتو جاري ساتلو کې کله یوې خوا د نوي دور او جدید روایاتو د ګواښ سره مخ دي، نو بلې خوا ته خپل سیمه کې د غیر چاپیره اوسیدونکي مسلمانانو له وجې هم د فشار لاندې دي. دوی وایي د دې باوجود هڅه کوي چې خپل روایات ژوندي وساتي. ورځپاڼه لیکي سکال په کیلاش کې د میلې پر مهال حکومت یو شمېر امنیتي ګامونه پورته کړي وو، چې پکې یې د پولیسو تر څنګه پوز هم پر ځای کړی وو. امنیتي چارواکو واس شي جورنال ته ویلي دا انتظامات یې د وسلوالو له اړه خاصه موده وړاندې جاري شوې د هغه ویډیو په ترڅ کې کړي وو، چې پکې د کیلاش خلکو ته خبرداری ورکړل شوی وو چې مسلمانان دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو استازي په هغه هیواد کې د افغانستان د مدني ټولنو او ښځو له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند بیګا وویل دا خبرې به نن هم دوام لري، چې پکې ګډونوال خپل شخصي نظرونه شریکوي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
د افغان ښځو حقونه په ناروې کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفی ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل:
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې، او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کیږي، د ښځو حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله، او اوس هم ډېرې ښځې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدودې شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ناروی راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
نسمت ساروان رپورت مو اوریده. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په اسلام آباد کې د میټرو بس سرویس آغاز وکړ، افتتاح وکړه. دا بس چې دی دا 23 کیلومتره لار به وهي د اسلام آباد له سیکټریټ نیولې تر پینډۍ صدر پورې، او د پاړه باندې ویل کیږي چې دا په جدید ټکنالوژي باندې جوړ کړل شوی سړک دی چې ایوازې به ور باندې دغه بسونه سفر کوي. احمد الله رپورټ راکوي.
د زیارت پورس قریبا د 45 روپو په لګښت سره جوړ کړی شوی اسلام آباد پینډۍ میټرو بس منصوبې پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې دې منصوبې له وجې به نه صرف په دواړو ښارونو کې اوسیدونکو نوکر پیشه خلکو، مزدورانو او د ژوند مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو ته فایده رسي، بلکې اوس به طالب علمان او استادان هم په ارزانه سفر کولی شي. د وزیر اعظم وینا وه: زه د پینډۍ او اسلام آباد خلکو ته مبارکي ورکوم. دا منصوبه الحمدلله دوی د پاره ده، او دا د هغه چا لپاره هم ده څوک چې اسلام آباد ته سیل راځي. موږ تیر کال د میټرو بس منصوبه پرانیسته وکړه، او په ډیره کمه موده کې دا منصوبه سرته ورسولې شو. د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبه په حق له وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه باندې د ملک سیاسي مشورولي متفق شوه ده.
خنجراب سے لے کے گوادر تک،
د خنجراب نواخلا تر گوادر پورې ان شاء الله یو موټر وی جوړیدونکی ده، بلکې په ډیرو ځایونو کې پرې کار هم شروع دی، او دا سړک باد بلوچستان سره سره د خیبر پختونخوا نه تیریږي. زه د ملک د سیاسي مشورولي شکریا ادا کوم چې په پاکستان چین کوریډور دوی ټول متفق شول، لکه څنګه چې په ضرب عزب اپریشن متفق شوی وو، په قامی اکشن پلان متفق شوی وو. نو داشان په دې خبره هم دوی ټول متفق شوی دي چې هیڅوک به هم د پاکستان د ترقی لارې اون نسی. د یادونه دا چې په میټرو بس منصوبه د تیر کال په مارچ میاشت کې کار شروع کړی شوی وو، کوم چې په 14 میاشتو کې سرته ورسولې شو. میټرو بس په د پینډۍ صدر نه 30 کیلومتر لار تر سره کول ورستو 45 منټو کې اسلام آباد سیکریټ تر راستي، او هر ورځ به اوسطن 1,15,000 مسافر پکې سفر کوي. دا دې هم یادوي چې وزیر اعظم نواز شریف میټرو بس منصوبې په جوړولو کې برخه اخستونکو مزدورانو لپاره د 5 کروڑ روپو د انعام اعلان هم وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ مو اوریدو. د قبایلی سیمه مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې وه. دا خبره د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه. مشران وایي دوی په قبایلی سیمو کې هغه ډول بلدیاتي ټاکنې غواړي لکه د پاکستان په نورو سیمو کې چې کیږي. مشران وویل چې دا مهال قبایلی سیمې له ټول پاکستان زیات جمهوري بلدیاتي نظام ته اړتیا لري. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د ممن ایجنسی د جماعت اسلامی امیر محمد سعید د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام لپاره د فاټا اصلاحاتی کمیشن سفارشات نه خو سیاسي ګوندونو ته او نه هم قبایلی اولس ته قبول دي.
ټول نمړی خبردار چې پی ای با نامزدگی کوي، سلیکشن بکی، او په خپل خوخه باندې با کونسلران ټاکی، او بیا ډیره عجیبه خبره د جمهوریت د روح نه منافی خبردار چې د ایجنسی د کونسل با پی ای چیرمنی، او د ټول فاټا د کونسل با گورنر صاحب چیرمن. مینما په دې حالاتو کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات دي او د دې اصلاحاتو پر روانی به نورم دغه په اختیاراتو کې اضافه وشي قبایلی عوام دا مسترد کوي
د ممن ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف صدر ساجد خان ممن وای چې دوی په قبایلی سیمو کې د نور پاکستان په ډول د بلدیاتی ټاکنو غوښتنه کوي او دا چې د بلدیاتی نظام تر ټولو زیاته اړتیا په قبایلی سیمو کې ده
اوس وخت کې چې قبایلو کې کم خل زندگی تیری الته یو سیستم هم نشته دی مخکې زموږ کم ملکیزم او هغه مو سیټ تکلې شوې دي نه دا د نور پاکستان کې چې کم سیستم دی نه داشته دی نو زموږ قبایلی سیستم شته دی اوس یو سیستم هم نشته دی کاغه اوس د بلدیاتی نظام راشي نو زما په خسري دا به خل ډیر په خوشحالي باندې مزان سره غیږي سوالګي نو زموږ چې دومره سیټل کې نور پاکستان کې دومره ضرورت نشته لکه څومره چې قبایلی علاقو کې دي
د ممن ایجنسی د عوامي نېشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټري شفیق احمد صافي مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر لوجه قبایلی اولس له بنیادي حقونو څخه محروم دي او د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا سفارش شوی بلدیاتی نظام کې هم د قبایلی اولس بنیادي حقونه تر پښو لاندې کړی شوی دي
اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات مطلب هغه ته نیولې شي تاقید کولی شي او تا پرې خولی شي دا د امریکي صدر اوباما سم د اختیارات نشته دي نو پولیټیکل انتظامیه په سوچي سمي سازش باندې په فاټا کې سیاسي پارټي رنج کې میدان کم کول غواړي او دا غي نه کم کولو لپاره مختلف عربي استعمالي یو هر په کې دام ده نو زما په خیال باندې چې پاټا کې کمی انتخابات کیږي نو د عوامو بنیاد باندې شي او عوام ته دا حق ورکي چې عوام وټ واچي
تیر کال د خیبر پختونخوا گورنر لخوا تشکیل کړی شوی فاټا اصلاحاتي کمیشن سخ کال د مئی په لومړۍ نیټه خپل سفارشات وزیر اعظم سیکریټ ته وړاندې کړی دي چې پکې د دوو کالو د عارضي مودې لپاره د پولیټیکل ایجنټانو په مشرۍ کې د ایجنسی کونسل او د گورنر په مشرۍ کې د فاټا کونسل جوړولو سفارشات موجود دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
او اوریدونکو راځي چې وسم د سلام پختونخوا په دغه برخه کې د اکبر حسین استاد په غږ داسندر وایو
اشکان فریادونه کوي اشکان فریادونه کوي زړه کې خوږشي دردونه کوي زړه کې خوږشي دردونه کوي اشکان فریادونه کوي هاي اشکان فریادونه کوي رچ خوگشی دردو نا کبھی رچ خوگشی دردو نا کبھی سوکا پرینو آ جاڑی گرم بنویا سوکا پرینو خوگشی دردو نہ کبھی رکھ خوگشی دردو نہ کبھی عاشقان فریادو نہ کبھی ہائے عاشقان فریادو نہ کبھی رکھ خوگشی دردو نہ کبھی رکھ خوگشی دردو نہ کبھی خوگشی دردو نہ کبھی عاشقان فریادو نہ کبھی عاشقان فریادو نہ کبھی خوگشی دردو نہ کبھی
د اکبر حسین استاد په غږ بسندر اوریده. د قبایلی سیمې خیبر د تیرا میدان مشرانو یوې جرګې ویلي چې حکومت د دوی د سیمو د بیا رغونې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې مشرانو تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره ولیدل او هغه ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. مشرانو مشال راډیو ته ویل د دوی سیمه تر اوږدمهالې ناامنۍ وروسته شاتګ کړی، نو ځکه د ښوونځیو یا سکولونو بیا ودانۍ کار باید ژر وشي. همداراز دا مشران وایي چې انتظامیه ورسره د اوبو او برښنا وعدې هم کړې وې چې لا تر اوسه یې نه دي پوره کړې. پولیټیکل ایجنټ آیا د دې مشرانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړی او کنه؟ فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د جرګې مشران وایي چې په تیرا میدان کې ورسره د حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو کومې وعدې شوې وي هغه نه دي پوره کړی شوي. په دې حکله د دغې جرګې یو غړی نوروز اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
مهتاب عباسي، دا موجوده ګورنر صاحب روغلو نو دغه د درې نیم عربو روپیو لون وکړو، پاکې تحصیل و او د اسپاتولونه او سکولونه او ګورنر ماډل سکول و او کور یې لا نه په تحصیل شروع رای، نو مونږ غواړو چې دا کور زر تر زره په تحصیل باندې شروع شي او خاص کر بیا ګورنر ماډل سکول ډېر زر جوړ شي، ځکه چې مونږ علاقه ډېره پسماندارو او تعلیمي لحاظ را ډېره وروسته شوی یارو. نو پولیټیکل صاحب خو مونږ سره په ښه ماحول کې خبرې وکړې او مونږ خبرې یې ښه په غور واورېدې او مونږ اوس دا غواړو امیدونه مې تاسو نه همداري موجوده کمزماور خالتي چې دا میدان دوباره بحالي وشي.
د تیرا میدان د جرګې یو مشر سراج الدین پردی وایي چې د بجلی او اوبو د بندوبست وعدې هم ورسره شوي وي، خو تر اوسه ورته دغه اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي.
بجلی د ګریډ سټیشن خبره خو یې کړې وه، خو اوسه پیرې په علاقو نه شروع ول. موږ خو لیس وسره معلومات یې درشي کولو چې موږ هغه خلک چې هغو له د څښلو اوبه هم نه مېلوېږي. داسې ځایونه په میدان کې شته چې د څښلو اوبه ته نه مېلوېږي، نو موږ له دغو ټولو د څومره ژبل ترسي زیاتره انجو لارسی یا نور روشی وی چې زه به تاسو سره کوی او سره سره ټویلونه او بیا با کیدا سو دا سولر چې کوم دي شم سه دا به تا طریقہ جوړم، نو بالکل وسه پر یو شایم نه شو. ډیر سخت ضرورت ته ول ته خلکو لای دغه شوی نو چې دا خو ما خو ته وشي.
د تیرا میدان حاجی اعظم خان پر دی وای
دا څه خبره و شو چې دا کم کورونه مو ورغلونو دا ټول سوی وو چې کم د جوزونه نه لګیدلی و خاصه لګیدلی و خو دا ټول طالبونه سوی وو موله دا څه زوینه و پرې خاصه رغ وخت یو نام کې کړی و تقریبا هزار کورونا صرف کومل دین خیل کې سوزل شي وو، نو ټوټر بدلا چې 18,000 کورونا داسې شي وو. اوس موږ دا غوړو چې دا مرته جوړ شي او چې رقم منظورې مولا شي ری چې دا منظورې مولا ملو شي، نو ان شاء الله چې مو ملک به تابوت شي.
په خیبر هاوس په خبر کې یو انتظامی چارواکي بیا مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه دې جرګې ته باور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالۍ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي او هر میاشت با د جرګې سره پولیټیکل ایجنټ ملاقات کوي او د ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ با د پرمختیایي کارونو ادارې تیرا میدان ته لیږي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. د جمهوریت خپرونه خو به وروسته در خپره کړو. په راتلونکي ګړۍ کې درته روښانه مستقبل خپرونه لرو. نو له مشال راډیو سره اوسېده او رګزو مشران او اوسېدونکو له حکومته غوښتنه کوي چې له هغو کورنیو سره دې مرستې وکړي چې د ناامنۍ په بېلابېلو پېښو کې یا د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا هم ویل چې یو شمېر کورنیو د خپلو مړو یا ژوبلو نومونه ثبت یا رجسټر کړي دي، خو حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د قومي اسمبلۍ غړی غازی ګلاب جمال دا مني چې رښتیا هم لړی رو کورنیو سره مرسته نه دی شوی. تفصیل طارق اورگزای راکوي.
په اورگزو جلسه کې ځایي مشران دغه غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغه کورنیو سره مرسته وکړي چې د کمو خپل خپلوان په مختلفو ترهګریزو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. مشرانو په خبره په سیمه کې د ځینو متاثره خلکو کالونه وشول چې نمونه درج شوي دي، خو بیا هم د حکومت لخوا ورسره مرسته نه دي شوي. ملک یاسین خان بنما د فیروزخیلو یو ځایي مشر مشال لډیو ته وویل یو شمېر بېګناه خلک داسې دي چې په مختلفو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي، خو د هغوی کورنیو سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوي.
لا پنځه پنځه کاله وشو چې هغو پلاران بې درکه دي، پاته نه لګي چې کوم ځای کې مړه دي، چېرته مړه دي، چېرته بس دا شوي دي، ښځې کونډې پاتې دي، نو هغو ته هېڅ قسم ته مدد نه دی شوی. همداسې شهیدان شوي دي، هغو سره څه داسې خاص مدد که بیا کېږي نو هغه ډېر کم تعداد سره وي، په هغو باندې هغو هېڅ ګزاره نه کېږي.
واضح دی چې د پاکستان حکومت لخوا هر وژل شوي کس ته 3 لکه او زخمي شوي کس ته تر 1 لک پورې روپۍ د معاوضې په توګه ورکول کېږي. د اورگزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر سره د خبرو کولو کوشش د ناکامه کېدو وروسته مونږ چې کله د قومي اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال سره رابطه وکړه، نو هغه مشال لوډیو ته وویل د 2 کالو په دې حکومت کې د ده همدغه کوشش و چې متاثره کورنیو سره مرسته وکړي. ده وویل زیاتره کورنیو سره مرسته شوې ده او چې کمی کورنۍ پاتې دي نو هغوی سره به هم ډېر زر مرسته وشي.
ما خپله زمي کار باندې کم از کم 2 کروڑ پورې تقسیم کړي دي. ٹھیک ہے گھر کو بنا بو ان شاء اللہ ورکئی سرکاری کا تھی بھی لگ دے رہا خالی
اورگزو کے امنیت وزا ڈیر وقت نہ خراب ادا قبالی سما کے وسلہ والوں خلاف فوجی آپریشن 2010 کال رہے سے روان دے.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا. د مومندو د مرمرو کاروباریان وای حکومت د زیارت او تورې خوا په شمول د نورو سیمو د مرمرو کانونه له تیرو اتو میاشتو راهیسې تړلي دي چې له کبله یې د دوی کارخانې او کاروبارونه په ټپه درېدلي دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کارخانو مالکانو، مزدورانو او ډریورانو وویل د مرمرو له کاروبار سره تړلي ټول خلک بېروزګاره شوي دي. دا کسان وایي چې حکومت غوښتل چې دا کانونه له دوی په کرایې واخلي، خو د اختلاف له کبله یې کاروبار ورباندې بند کړ. تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
د مومند ایجنسی زیارت تورخوا او دغه شان نور هغه غرونه چې سنگ مرمر ترې راوځي د حکومتي چارواکو لخوا اته میاشتې وړاندې بند کړی شوی و چې حکومت ویلي و چې ګنې د دغه غرونو مالکان د حکومت سره لیز یعنې د دغه غرونو بیه وکړي. د غرونو د بندښت له وجې پولیس، کارخانه داران، ټیکهداران، د غرونو مالکان او د ټرکونو ډرایوران وایي چې د هغوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي. د مومند ایجنسی د غرونو څومره کارخانو ته کاڼي وړلی شي. د سبحان خوړ ماربل اسوسیشن صدر جان الله خان مومند وای
دلته صبح خوړ کې 75 کارخانه دي او ورسره ورسره په دې غرونو په دې نورو علاقو کې سامانات او خواجوس او پرچاوي مور څومره غوري دي. تقریبا 3-4 کارخانه جوړي دي.
د النمرا ماربل فیکټري مالک احسان الله مومند وای چې د هر کارخانه د یوې میاشتې آمدن د 1.5 لک روپو پورې ده او دغه ګټه یې ډېره کمه شوې.
دا تقریبا د 9 میاشتې نه د غرونو بندې او زیاتې کارخانې چې کوم دي هم دې وجې بندې دي. یو نیم غر کولوي نو هغه دلته پیې کارخانې زیاتې دي پر رسېدې چې د هغې له کبله تقریبا چې بتو نه د 90% پورې کارخانې بندې دي.
بیا مې د ټرک یو ډرایور چې له دغه غرونو کاڼي کارخانو ته رسوي د کرېډۍ کلي طارق مومند نومېږي، د هغه سره مې هم خبرې وکړې.
کلندر ڈرائیور دوتلو والا روڈ والا پانچرین دا ټول بے روزگار پریشان ناس یار تقریبا 500-600 گاڑی برا ہوا تو اوس تقریبا چیزی ہم جی سو مرو جی روڈ
نو سے امکانات اشتا چگیری دغه ورنه آزاد شي او کانی تری یو ور بیا وستل شروع شي. زرخان صاحب چې د زیارت سره نزدې وسیږي او خپل درنګونه هم لري وای
نو ان شاء الله دلاجه خبر روان دي چې دیش او فلوس
او یاد دی چې په محمود ایجنسی کې د تیر عسکري اپریشن له وجې دغه ورنه بند شوی و چې تر 2 کلونو پورې بند و، وروسته تر د 1 کال پورې آزاد شو. خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ښه کاڼو غرونه بیا بند شوي. خو د درنګونو د مالکانو د حکومتي غړو سره خبرې شوي دي او امکانات دي چې په لنډو ورځو کې دغه غرونه د کاڼو ویستو لپاره آزاد کړی شي. شانواز سرغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ دا ستر واورو.
بادشاہ او دگدان دا خوخی پا پستر گو وینو تی صبری گنا تا غلطی زم دخ پل زان دا دے غریبانا تی پار مالاڑ کوئس پروا پچا لکڑی ودان دا بھائی پیر زادا چھ بے قبول نکما مڑ دشم زچی بیلتا نگا شان پریمی دا پیگی دا ما پیگی دا خمات لگ شان پریمی دا بی نشی نشایم دی روزگار تلگ شان پریمی دا پریمی دا ما پیگی دا خمات لگ شان پریمی دا